ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو خو لمړی لاند خبرونه په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان خزو پر وضعیت خبري کیږي د دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځې په نوم پرانستل شو د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالانی ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او اروپای کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي د افغانستان تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سم دستي وتلو غوښتنه کړې ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي او د اروپای ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی د اروپای کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو اوریده را سره اوسې قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې خبری راپورونه خبرو په بروکسل کې نن د افغان خزو په اړه د باس لپاره یو غونډه جوړیږي پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو خزو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي
او به د آریانا ټلویزیون ویلی دی چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو د هند مرکزی بانک په پام کې لري چې با زارته د ډیجیټلی روپی وړاندې کړی قدر منوریدونکو را سره اوسئ نور مطالب هم لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینا بروکسل د افغان خزو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده د غونډه پرون د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اروپای پارلمان په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغان ښځو د ورځې په نوم د بروکسل په کنفرانس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو پر وضعیت او د ښځو په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي په دې کنفرانس کې د امریکا د سینما پیژندل شوی ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې هم د ګډون کړی دی د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشې کړي چې دوی نیولې دي
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمينه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشي کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشي کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا ادعا رد کړې ده چې دوی دا میرمنې بندیانې کړې دي. نشته دوی اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس صحرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والي حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نسي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دی چې د دوی دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو دا نیونې غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلي دي چې د دې کسانو نیول نشي توجیه کېدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبریالان پرته له کوم قید او شرط خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافعین او خبریالان نیسی چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروې کې د نړیوالې ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبرې وکړې. د ناروې په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبریالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتې دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
لازادی رادیو د خبرونو لړۍ اوري. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنی د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادی رادیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه وژل شوی.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې نن سي شنبه خپور کړی د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تیر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی، هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نه خیر اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په څیر فعالیت سره کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي د پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي او د پروژې د رغونې چارې به په پسرلي کې پیل شي.
طالبان هیله مند چې د ټاپي د ګازو د پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکی ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرف خپل مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډیر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی اونۍ مخکې په اشقاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي د پروژې په اړه خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه اونۍ په کابل کې په دې تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې لګښت $10 میلیارد اټکل شوی و، خو اوس ویل کیږي چې د دې پروژې لپاره $15 میلیارد پکار دي. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیسې به له کومه کیږي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو څو نور خبرونه هم شته چې فیروزه عزیزی به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې څو لاند خبرونه او موضوعات. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلو کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوب انګلند په بیټنګ سره پیل کړه او په 48 ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 211 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټنګ وکړ او په پای کې بریا ته هم یو څه ورنژدې شوي، خو په 46 اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل. په داسې حال کې چې د منډو شمیرې 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي. نور خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یوه وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول پرې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل، ویې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناتو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرن ملن په دقت سره د واشنگټن او ناتو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ د ده په وینا سترګې پې پټوي. له بلې خوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یرلن نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
نن اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالي مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه مهال کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. د مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې کړکېچن شوي دي. دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګېدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یا اومیکرون چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپرېږي مثبت موارد زیات شوي دي. او له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسېدلی. په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپۍ بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په سمندري مانورونو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانور 13 ورځې دوام کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نږدې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل پکې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیږي چې پکې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور له مخې عربستان او اسرائیل لدی په لوبیا سره نشتی دي چې دواړه غوړي چې د ایران مخاوني سي. د اسرائیل د پوز ویان او چای ادرای په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل دائم ایکسپونم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې پروسه شکال په نومبر کې متحد عربی امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحد ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپۍ بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
هند غواړي ډیجیټالي روپۍ بازار ته وړاندې کړي او د انتخاباتو لپاره په ترلاسه شوی ګټې 13% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټالي یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورس د دې هیواد پارلمان ته وویل دې ته په پام چې د ډیجیټال یا غیر مجازي شتمنیو لیک درا لیک خورا زیات شوی، نو اړتیا ده چې ورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. د دغه نوې تګلارې له مخې پر هغې ګټې به چې د ډیجیټلي پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 13% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان وویل مرکزی بانک به د یوې تړلې شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پایه ډیجیټالي روپۍ بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټال اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېره مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټال پیسې یا کرنسي نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لارو موندله، خو مرکزي بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاو چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز دوه کاله مخکې لرې کړ چې له هغې راوروسته یې بازار د تیر 2023 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. کته هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیو او بیرته افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه، چا به بهر نه پرې خودل شو ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هغه نو ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IVM WFP کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې او ځینې د صحت په برخه کې او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو او ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راضیه چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شوی، له تیرو دوو اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویل یې پولیسو وهلی یم او کیناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې یې وهلی، موږ خو بېغرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار یو وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ ته ایران د اوګوستون زدر کوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاته بشري او حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او لدی هیواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه اړه ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښځې یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوی نوریاس نوری ورته کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورن موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه له مخې د افغانستان له باندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلي وخت د برتانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستانه دفاع کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند د کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقې ووت. ایوریش ریوی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپیژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې یوه جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکېچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو ناندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له بریتانیا خبرېدونکې ایوننګ سټنډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا مرستندویو ټولنو د دې هیواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه بریتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیون ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلیدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړې اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د اوناس زده کړې اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړې اعلان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت
ورکړي. السلام او احترامات می قبول کی. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي رادیو ټول همکارانو ورشي او د شلمی کلیجې مبارکي د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. ډیر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي. موږ په غوړ سره خبرونه اورو او خوند ترې اخلو. د خبرونه نه د 2014 کال رئیس زه د ازادي رادیو د خبرونه مینوالم او همیشه يم خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافی اپوار.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچی مدن ننګرهار پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا دا څوارلس کاله کېږي ازادي راديو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دا خواني او څو خوندور پروګرامونه او څه وس نه سلغه د ګولې اچار ته پر هي پروګرامونه داشان یو کله زرغونو درامه وا تغاس یو څو نور خوندوري او جالب خبرونه کله هم را مخته کی نو دا به یو مثبت ګام یو مقبل الله هم ساتر سره تیری هم داشان دا به شیخین ډیر سي نو خدای پاک دی وکي سلا هم د بی پاری تو با وغا نالیوال سی کم قوانین دی بی پاری رسونی پا لپار ای کل سوی دی آغا بانی عمل و سی اولاخی خپرونی رلاندی کی نو دلتا پنگا هر کی مگارو او هر وقتی آورو
له خبرونو ورهاخوا خبری تولگاو چه فیروزی عزیزی رلاندی کرد. اته بجه او دیرش دقیقی دی قدر من اوریدون کو ده خبرونه پا دو همانی مایی کیو شبه اروستا ده آزاده ای او اوریدون کو زنگره پروگرام خبریگی چه اسد الله لودین چم تو کرای خو لحق مخ که ده خبرونو لندیز واو رای په بروکسل کې نن د اروپایي پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان ښځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغاني فعالان ورغوښتل شوي او د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او څو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلېدو لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلی سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ټلیفون خبرې وکړې او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول محدودیتونه لغوه کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په ډنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپرېږي، مثبت موارد زیات شوي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسېدلی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلې، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. او خدای دې وکړي چې زده یې راځي زموږ پیغام ثبت کړي څو څو ځلین پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشتهوي مونږ ویلی چې ولې زموږ د ملګري پیسې نه ورکوي دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ راڅټه ورسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راځه چې دوې میاشتې بعد ورسو بیا درې میاشتې بعد راځه ولې مونږ ته پیسې نه راکوي ګران وروره دا زموږ پیغام نه شر کړه چې دا مسلمانان یې واوري یا دې څوک مکر سره وکړي یا دې مونږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې راوچو او راته راکړي یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه د خدای په نام
زه هدایت الله د میدان د ولایت مجاهدینو څنګه آئندګۍ کو تماس کې زموږ سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې مجاهدینو له خوا ډېر سخته ګیله موږ له تاسو نه کېږي ځکه چې د اشرف غني په وخت کې به عرضه کوي کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه اوسې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي نو دا د موږ څه ګناه ده دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي خو ښو تر خلکو دې په قراو دې کاروي او بیا دلته ستونه د یو خاصو به کېږي بیا دوی کومک ورسره کوي د دغه حق له ګنهان ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ کوم باندې وای سل ټوکې کوي او د قراو تر هغه کورې نه رسېږي مخه ته خان ور
السلام علیکم څنګه جوړې په خیریه ګوره د دایکنډي د ولایته خبره کوم د غمپور په سیمه کې دېرش کاله کېږي زموږ ځمکې غصب شوي دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس شوي یو زموږ هدیرې خرابې شوي دي زموږ مسجدونه خراب شوي دي د طالبانو سرچینو ته وایم چې موږ دې پاک ورسوي که مو پاک ونه رسوي موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ وسلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده چې تاسو نه زمنګ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و دې دا ګیره کله کړې او ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکه ول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جې کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم ځکه راه د ولایت څخه تاسو یې څو خبرو سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي اوسه هم په حال هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ د ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا عمل نشو قبول دا دیاو نو ستاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشو قبول ټول در بدر خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي وساسو جوړ چار وساسو د وی خو غواړو ما هیڅ څه زړه سودا پښتنه وکړ السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ارسای منصب یم چه شل کالمه تحصیل کرده سلویت کالمه به دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعان رسول کړی و اسلامي مرمتتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولګې یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی پخپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په فکر کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي، دی چې زموږ ته زموږ له غمه مزد او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولید سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د هوایي میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرځم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، پردای دي چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پکې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه علاقې او کمینارۍ او که سبنا مکتبونه یې باید علاقې، او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، تیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی تیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا چې ما پیغام مشر شو وسلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه دلنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه دلنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شو. عاجزي او کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدا وصیت یې بس دی که پوهېږي په دې، که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید د لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مو له پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې، چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو. د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفره م نیسي، له یو کوره څلور نفره م نیسي، یو کوره پنځه نفره م نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلی جوز په شرک کښې پروت وم. هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. دلې مې داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نور هېڅ لارې موږ ته نه ده پاته. تي مجبورې وو که هغه دولت هم وو وسیته وسیته بازي وکړه. دغه اوس دیم وسیته وسیته بازي ده. سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشیي ده ښځو. تو کارت لري خدای کې کارت راکړي، موږ در ځو. دغ در راغلی یو هر چا خپله خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلی سئ.
السلام علیکم. عبدالهادي والفتن د کندهار ولایت، د میرویس نیني د اومي او زی څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان دغه ازادي سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پي ته ورکول کېږي، ډبلیو پي ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پي چې طالبان حکومت راغلی دي، یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د دوو زرو کسو سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې؟ د ډبلیو پي او مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبانو مشرانو ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پي د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. د حاجي د پنځو کسو وجېبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پي په یوه کال کښې نه وارې مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو وارې کومک کړی دي، هغه یو وارې هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. دوه ګونۍ درې ګونۍ وړه یې ورکړي دي، یو ګونۍ یې لا پاته ده. هغه یې لا هم در اوسه تقریبا دا څلور میاشتې کښې دغه یوه مرسته کړې ده، هغه یې په څلور وارې ورکړې ده. نو زما دا غږ دی ورسېږي، دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پي ته نه ورکول کېږي. دا دي راولاړ شي د افغانان د افغانستان د هر ولایت ته دې خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دې وټاکل شي، د کلي مشران دې وټاکل شي، ور لیکول شي. دا رقم دا پیسې موږ ته نه رسېږي او که ورکوي بیا دې نو سم دندې طالبان ته چې درې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پي خوري طالبان دې وخوري.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. روغ ننګرهار کښې خلک ډېر په مشکل دي، نه پوهېږي څه وکړو. اولا دا زمونږ په ساحه کښې چې وګورې بیا خلک د لاسه فلټه کوي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. باید د سلامه زه یو تېر حکومت دی، زخمي پاتې د امنیتي وګواښون د لاسه نه شم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معاهدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کښې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کښې ډېر بد وضعیت کښې یم، په ډېر بد حالات کښې یم. ځان ته نه شم کولی ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته د دعوي خدای وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خیریتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکي هیلې، احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل د هغه سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته پرېږدئ، او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید دوی ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوایي لري. دغو منابعو نه باید دوی کار واخلي او خلق په کار وګماري خلکو تماش ور ډیر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم آزادی رادیو ته. اگر که آزادی رادیو نه مې زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشری. ما سلوی دخمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نه با پروردگار پخسنه او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا طور سپی ناره ولی بود اقا با وی چه خزی می ورته قید کلی استاد رزاد فارا پروردگار ورته وی چه کس زبط شیطانه تا خپلی خزی ولی نه اقا که ولی خپلی خزی دی ولی نبنده ولی پا کروکی.
السلام علیکم ورور زمانم فتح خان دی هلمند ولایت خبر کوم همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهفتونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره موم کار نه سره خلاصېږي حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
سلام علیکم په خیر شت شب خیر و خیرات او زمانه په خیر تیریږي خدای مو وخت ستجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه کړی موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه کړی نه چا موږ ته روپی را کړی نه چا موږ سمره سره کړی موږ په هغه باندې حیران دي ډیر ستړي سره مخ یو.
هلمند ولایت کې د ولسوالۍ سید احمد میاړه کدر سره نیولې ده د غزما ژغل ورو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ د ازادي یاد خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه او تواشي خلک وی جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی و سلام.
سلام علیکم احترام من در از ازادی و کارپون کتا طول تا قبول کری زاد الوزی به علمان نویدات مرکز است خبر کوم در پج تلیزین چی یاد دی خلو دلیدن گلای لینو چی در افغانستان سخه در تیاری پتردان چی سپاری دی او یا در تانگان پج تیارو پتردان چی سپاری دی تاتون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پج تلیزینو چی اشکارکی دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دا ورتوي چې دې کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مور کوي کدي دا په پنجاب باندې خپل کړی دی افغانستان خپل خاورې خپل کړی دا.
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول غزه زواله و دوی و درې تر سکلي جوړې کړې دي په نامه عباسي بس دي وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پات دي دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلی کې وګرځي دا لاندې دا شي خو غریبان پات دي بایا نګر دا کړه بایا نګر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان پات دي ګرځي
مختلی شو السلام. کندهار ولایت دوی نه یې چې خدای میر بازار د فیس خدا په پام پرېږدم موږ د کندهار د ولایت د محترم باندې صاحب خدا هلو مې دي چې دا موږ د میر بازار په سیمه کې د مل احمد خون پند ولان کې دا وکړ رجل خلک په نن وتی دي په شي ولایت دي هغه رجل کې مشغولي واسي په دا رجل کې یا د امارات په طبقان باندې شکري ولایت خفي مه زه مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخوه وای.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامینز په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشران حالته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم سره سندونه مونږ سره ارسښته ایسایی په تمناسیو زمو مشر کیم پاکس رابرت پیټر رابرت جینین مونږ به ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمو ایسایی دغه په تم مونږ ناسیو چې دا زمو کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولې مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جدید دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز لوړو مقامات ته ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پایسته د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي. او نه د اډه رانقل کوي، نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یو سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و، تاسو ته نشر کړ، پیام مې ویلی و. زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کې غصب کړي و، صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پروری په حس په قوي کولو سره دغه نمرې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي، او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مونږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر و برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت به راځي دلته به په افغانستان کې امن راشي، سوکان به راشي، او ډار به ورک شي، اختطابونه به ورک شي. خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختطاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتطابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارت ونه وایو. اسلامي امارت سپیڅلی نوم دی، صفا نوم دی، دا دی و د عیسایي ډله دی، د پاکستان دی. او دغه له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي، پاکستاني دلته ادارو کې ناست دي، په لانکروزرو کې ګرځي، زد زرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د راډیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم، 50 کلن سړی یم. په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکاره ده، هم امریکا جنایتکاره ده. تباهی بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلان بېګنا را وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بد دپاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده، او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او دوی درګرده مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي، خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوې او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي، او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
پخاشود ولزاد رامین پخاشود ولسوالۍ کښې د جبار خان سره وم. هغه طالبان ته چې ما هغه واده کومک پخاشود طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه عبدالرامین دی چې د جبار خان سره پخاشود ولسوالۍ کښې وم. چې اوس یوه طالب دلا د کندهار څخه هرات کمز مسلک کښې پروت یم، په پښوم ماهي باندې ماشان روډیم نن وده په عذاب نه راغله. هیله کوم که هغه طالبان ما دغه زما سره ځي زما لمبر ځي کومپټیشن نه تلې په تاسو کې سپر اویا او اویا شپږویش یو سل شپږ پنځه د امل امبار دی که ما زغال تعلیم ورو ما دغه ضرورت دی چې تاسو ونه زو دا چې در بهرې ماشوم باندې تلیفون من کړی دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122 1415. شمیره بیا وایم 00422022 1415.
مننه چې ازادي رادیو اوري. ساعت